سلامونه د سهار ته بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو.
ډونالد ترامپ د امریکا د وڅل وختم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کې پرون لوړه وکړه او د خپل ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلی ترامپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ یې له جو بایدن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. دا مراسم د واشنگتن د شدید یخنۍ له امله په بند ځای کې ترسره شول چې پکې د امریکا د پخواني ولسمشرانو او د هغوی د میرمنو ترڅنګ د ایلان ماسک په شان څو سترو میلیاردرانو هم برخه اخیستې وه. د ښاغلي ټرمپ راستیال جی ډي وانس هم لوړه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسلګریو مسؤل افسانه ابراهیمی پرون ویلي دا هیواد دې ته چمتووالی لري چې د جنوبي خراسان ولایت په بیرجند ښار کې د افغانستان کنسلګری پرانستل شي. د اغلی ابراهیمی په وینا افغانستان په ایران کې دوه نورې کنسلګری لرلی شي او دا موضوع د دواړو خواو ترمنځ مطرح شوې. ایران تر دې وړاندې په مشهد کې د افغانستان کنسلګری د طالبانو استازي ته سپارلی او په تهران کې هم د طالبانو استازي د سفارت د سرپرست په توګه منلی. سره له دې چې ایران د طالبانو د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره یې په ځانګړي ډول سوداګري اړیکې پراخې کړې. د ایراني چارواکو په وینا په 2023 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابره زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالر اوښتي. له ایرانه بل دا چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د زابل د پولیسو قمندان وایي په وروستیو څو ورځو کې په دې ولسوالۍ کې نږدې 300 بې اسناده کډوال نیولي. حمید نوري پرون د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي دا کسان د ټولنیز امنیت د پیاوړتیا د طرحې د تطبیق په لړ کې نیول شوي. دغه ایراني چارواکي د نیول شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو د پیژندلو، نیولو او شړلو لړۍ په شدت سره روانه ده. تر دې وړاندې د سیستان بلوچستان ولایت چارواکو په زایدان او شاوخوا سیمو کې د شاوخوا 400 غیر قانوني کډوالو د نیولو خبر ورکړی و. ایراني چارواکو ویلي په روان لمریز کال کې ټول ټال 2.5 میلیونه افغان کډوال خپلې خاورې باسي. د یوې مخکښې مرستندوی ادارې مشر خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د مرستو کمیدا د دغه هیواد د ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د ناروې د کډوالو د نړیوالې شورا عمومي منشي یانی ګلاند ویل د افغانستان لپاره د حکومتي ادارو بشري مرستو د مالی ملاتړ کمیدا تر ټولو زیات ښځې او نجونې اغېزمنوي. د ناروې د کډوالو نړیوالې شورا تیر کال څه باندې 2,000 افغانانو سره مرسته کړې چې نیمایي یې ښځې وې. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان بې وزله شوي او له لوږې سره مخامخ دي، ځکه چې بهرنۍ مرستې په یو وار بندې شوي دي. په کابل کې د چین سفیر پرون د دواړو هیوادونو د 70 کلنو اړیکو د لمانځلو په مناسبت وویل بیجنګ به له افغانستان سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي په دې مناسبت په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزي، د چین سفیر ژاو شینګ او د دې هیواد ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د باختر خبري اژانس راپور له مخې د چین سفیر په دې مناسبت ویلي دواړه هیوادونه د تاریخ په اوږدو کې پرته له دې چې د وخت شرایط په پام کې ونیول شي ښې اړیکې لرلي او بیجنګ به له کابل سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د چین سفیر یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. او د متحدو ایالتونو د جمهوري پال ګوند سناتور او د ډونالډ ټرمپ د ډېرې مودې متحد لینزي ګراهم د امریکا له نوي ولسمشر غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. ښاغلی ګراهم له سی بي ایس خبري چینل سره په مرکه کې ویلي له سیاسي لارې د ایران د اټومي پروګرام د لمنځه وړلو چانس په ټریلیون کې یو دی، خو د امریکا په ملاتړ د اسرائیل د پوځي اقدام له لارې احتمال 90% دی. هغه ژمنه کړې چې له ښاغلي ټرمپ سره به مشوره وکړي څو له اوسني وضعیت څخه د ایران د اټومي پروګرام د لمنځه وړلو لپاره ګټه پورته کړي، ځکه د هغه په وینا د ایران حکومت په اوس وخت کې ډېر کمزوری شوی دی. ډونالد ترامپ د امریکا د وڅل وختم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کیپیټل هیل کې پرون لوړه وکړه او د خپلې ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلی ترامپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ له جیو بایدن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. د لوړې وروسته د امریکا د ولسمشر په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې د امریکا د جنوبي پولو د ټینګولو او د مخدرو موادو له کارټلونو سره د کلکې مبارزې یادونه وکړه، خو د افغانستان په شمول یې د نورو هیوادونو په اړه څه ونه ویل. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
ډونالد ترامپ پرون د لوري له مراسمو وروسته په خپله وینا کې وویل د امریکا طلایي اثر لنن څخه پیل کیږي، لنن څخه به امریکا غوړیږي او د نړۍ له خوا به درناوی ترلاسه کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې ناوړه ګټه ورڅخه واخلي. د زیاته کړه
د ګولډن ایج اف امریکا بیګینز
د امریکا طلایي اثر له همدې شیبه پیلېږي. د موږ هیواد به د ودی خواته مخه کړي او یو ځل بیا به د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا درناوی کیږي.
د امریکا نوی ولسمشر وویل چې د امریکا شاتګ پای ته رسیدلی دی. ترامپ په خپله وینا کې د امریکا په کورنیو مسایلو تمرکز وکړ او د افغانستان په شمول د نورې نړۍ ډېره یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې ترامپ د یکشنبې په ورځ په یوه وینا کې ویلي وو چې له افغانستان څخه به د امریکا تجهیزات بیرته واخلي. ده د پاناما کانال یادونه هم کړې وه او پرون یې بیا یاد کړ چې دا کانال به ترلاسه کړي، خو د افغانستان یادونه یې ونه کړه. په واشنگتن کې میشته سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یار وایي له یوې خوا د ترامپ وینا ډېره مفصله نه وه او له بلې خوا افغانستان نور د امریکا لپاره لومړیتوب نه دی.
د افغانستان مسله نور د امریکا لپاره حل شوی او د افغانستان دوسیه تړل شوی مسله ده، ځکه چې همدا ډونالډ ترامپ چې طالبان سره قرارداد امضا کړ، همدا ډونالډ ترامپ اوله دوره وه چې د افغانستان د امریکایي او د نړیوال نظامي پوځیان د افغانستان څخه باسلو امر یې وکړ. حتی لومړیتوب کې هم امر افغانستان نه ده. دا په یوازې په یو وخت کې کیدلی شي چې د افغانستان د خاورې نه د امریکا ملي امنیت په داخل د امریکا کې یا د امریکا سفارتونه قنصرګری چې په سیمه کې دي که هغې ته د افغانستان د خاورې نه کوم خطر متوجه شي، په یک صورت کې به امریکا به د افغانستان په مورد کې فکر کوي. غیر د هغې نه د فلم دپاره یو واه مسله نه پاتې ده چې هغه د څلوېښتو نه تر اتیا میلیونو ډالرو پورې د افغانستان ته چې امریکا دې ورکوي هغه مسله ده. هغه دپاره دوه سناریوي دي. ډونالډ ترامپ هغه پیسې یا بندوي اعلان به کوي چې دا نورې پیسې نه ورکوي، یا به مشروطه کوي چې طالبان د هغې په مقابل کې څه وکړي.
ښاغلی ترامپ د یکشنبې په ورځ طالبانو ته په خطاب کې هغوی ناامیده دښمنان وبلل او د جو بایدن اداره یې تورن کړه چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته سپارلی دي. د وویل د بایدن حکومت میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړل. هغوی د امریکا د تجهیزاتو لویه برخه د متحدو ایالاتونو دښمن ته ورکړه. ترامپ همداراز وویل چې امریکا هر کال میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکوي، خو نور به یې ورنه کړي مګر دا چې د امریکا تجهیزات بیرته ور وسپاري. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د سنا جرګې مخکښ غړي لینزی ګراهام د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش حضور هیڅ وخت د اوس په شان د امریکا لپاره خطرناک نه و. هغه سی بی ایس تلویزیونی چینل ته په خبرو کې وویل هیڅ کله په دې اړه چې د دوی پر خاوره به برید وشي دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې دی. ښاغلی ترامپ په خپلو خبرو کې د ځینو اجرایه فرمانونو لاسلیک کولو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د مخدرو توکو کارتلونه به د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي او د امریکا د جنوبي سرحد په اوږدو کې به ملي اضطراري حالت اعلان کړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر جو بایدن د خپلواک په ورسته ورځ جنرال مارک میلی عفو کړ. جنرال مارک میلی له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په مال د متحدو ایالاتونو لوی درستیز وو. د ژمنې کړې وې چې له افغانستان به د امریکا وتل هغسې نه وي چې له ویتنام څخه وو. د کانګرس یو شمېر غړي وایي له مارک میلی سره حساب کتاب پای ته نه دی رسېدلی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د خپل واک په ورستی ورځ په یو فرمان کې جنرال مارک میلی په 2020 میلادي کال کې له افغانستان د ګډوډ وتلو په تړاو وبخښه. میلی دا عفو ومنلو په یو بیان کې ویلي چې هغه نه غواړي د خپل ژوند پاتې برخه له غچ اخیستلو سره په مبارزه کې تیر کړي، خو په کانګرس کې له افغانستان د وتلو منتقدان وایي چې له جنرال میلی سره د دوی کار لا هم پای ته نه دی رسیدلی. د انډیانا سناتور جیم بانکس چې په افغانستان کې پوځي دنده ترسره کړې وویل کېدای شي مارک میلی عفو شي، خو دوی به د هغه د حساب ورکولو لپاره د لارو چارو لټولو ته دوام ورکړي. له افغانستان تر وتلو وروسته ارزبنی په عمده ډول دا پوښتنه مطرح کوي چې پوځ ولې مخکې له دې چې د ملکیانو د ایستلو عملیه بشپړه شي له سیمې څخه ووت. میلی چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په محل د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ومنلې، هغه وتل چې پکې دیارلس امریکایي سرتیرو خپل ژوند وبایله یوه ستراتیژیکه ناکامي وه. د 2020 میلادي کال په اگست کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې په یو انتحاري برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست، د 14 امریکایي پوځیانو ترڅنګ ګڼ شمېر افغانان ووژل شول. ملي په 2020 میلادي کال د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې په استماعیه غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملکیانو په ایستلو کې په ځنډ ملامت کړی و او د پوځ اقدامات یې ستایلي و. د په 2020 کې په کانګرس کې د شهادت پر مهال ویلي و چې متحد ایالاتونه به د ویتنام د سایګون ښار ته د ورته صحنو شاهد نشي. په سایګون کې وضعیت دومره خراب و چې امریکایي کارکوونکي د ودانیو له بامونو څخه ایستل کېدل. د امریکا د دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد چارو چارواکي الکس بریتساس فاکس نیوز ډیجیټل ته وویل د امریکا پوځ مسؤل دی چې له بهرنیو چارو وزارت سره د خروج په غیر جنګي عملیاتو کې مرسته وکوي، خو له جنګي میدان څخه د امریکایي پوځیانو وتل د جګړې له عمل سره تړاو لري او دا د دفاع وزارت مسؤلیت دی. ډونالډ ټرمپ چې پرون یې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په ځلونو د بایډن اداره له افغانستانه د وتلو په خاطر ملامته کړې او ویلي دي چې که دی ولسمشر وای په دې ډول به له افغانستانه نه ووتلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
که چیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستی لسم کسته، که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته، داسې ملګری چې هغوی زده کړې کړي، تعلیم کړی، له فکره روغي، ښه خلک، ځیرک خلک، صادق خلک، وفادار خلک، تر څو موږ په خپل ژوند کې د هغوی مثبت اغېز په موږ باندې کینی.
چیرې له داسې چا سره ملګري او دوستی وشي چې د هغه کړه وړه ورته معلوم نه وي، کومې ستونزې رامنځته کولای شي؟
داسې ملګري دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي، نشي کړی دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما د شخصیت ته مزور برسېدلی.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اودون کو مشهور خبر ده چی وایی لچا سرا چی ووسی پخوی با دیغوسی. تجربه ثابته کرده چی خم ملگری جوانان بریا و ترسبی، خوب برعکس نامناسب ملگری بیا په ژوند کې د ګڼو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګری او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغو د پیژندلو لپاره له کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژني، نو تر ډیره کېدلی شي چې له سم او نیک عمل وګړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژني او ملګری ورسره پیل کړي، بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنه ژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاکله وایي چې نااهله ملګرو د ده شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی و.
ژوند کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا به کوي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ شوی یم چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي. د داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېدي، دی نه بهتره ده چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ما ته ډېر تاوان نه رسولی دي، لکه ټولنه کې بدنام و، نشي کړی دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما د شخصیت ته مزور برسېدلی او هم نور مشکلات راته پیدا کړي دي. داسې ملګري ساده ډېر.
بله، که داسې پوښتنه وکم تاسو والی دسی ملگری دی جان لپاره تاکل چه غو دی تاسو شخصیت تا زیان رساوه؟
انسان خو نیمگره دا پا لومری سر که صوب چه سر مخیه گه و نوی طولن تازی نو خام خا ضرورت کی گه چه خلکو سر سلام کلام روغبر ولری به ابتدا که خویس نمالومی گید نو دا با روز تا چه ملگرتیا که و چه تا جوان که سلام کلام خلکو سرکه روز تا روز تا دی نتیجه به فردی تلاس تا رازی ترسو چه روغبر ونه که نو تراغی نخو مخی نمالومی گید نو دا غذای که باید انسان دیر پا قرار و پا احتیاط سر ملزان تا ملگر انتخاب کی ترسو تر نبادو نوینی
تاسو لن ناسام و ملگر و نیده و نوکره چه رقم زیانی در تاور رساو؟ آیا پا سیگرتو باندی اختا کری؟ چه وکرل؟
شکر ده خدای ده روز پوری ایس داسه کم عمل ندارم. دیر ما خود دوستان داسه دوستان مو کتل چه پا ظاهرن دیر خب پا هر سبانده پا اصول برابر و. و چه کلا روز روز لکاو رو خبری دلو نو داسه تابلیت کی او زیکا پی داسه لکان ول چه دیر دا شان سمالا ول همونگ پی نپی دلو. و پاس پاس چه خلق ویل چه والا کدگ خلق سر مگر زنا سپاس تما کوا دادگا سه خلق دی. ما باور نکوا چه تر حقی پورن بخبول است ترګ ولیدل په جامعه کې لکسن اس منګه مر سره د نیو کولاند راغلو ته یو مثلا یو تحصیل کارداله کې ولدي سره ګرځي روس ته پدې پوي سم چې دوی داسې مشکلات لري یا مثلا زیکاپ استعمالي یا ټابلیټ کې استعمالي دا غنه روس ته مال دې سره خلکو نه ډاډ وکړه داسې ځوانان ډیر سره پدې جامعه کې چې سو پنه پیګي والے روس تر سوچ آشنا سي ور سره ډیر مختلف سي نو دوه کال درې کال وختونه سي دا غنه بیا په باندې پويږي تر سو د شون هر اړخ وسېړي
د ملګرو په مانس کې دروغ ویل غټ خبرې کوي پام خبره چې موږ تاسو وی لاف وهل دا څومره دوستی خرابوي
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري قران کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده دا غینه بار اضافه خبرې کول یا خلکو ته ځان لوی خودل یا کبر کول یا غرور کول دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي د انسانیت خلاف هم دي نو انسانان باید د دې شان نه ډډه وکړي دا کوم انسان چې دروغ وایي یا مثلا لوی خبرې کوي یو خدای کبر او د غرور علامه دي بل دا خپل په دې جامعه کې د قدر او د عزت لمن زوړي د اعتبار لمن زوړي دې په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرونو لاس واخلي او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډیره ضروری ده دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي صادق اوسي کچیر د رښتینی او صادق نه اوسي خپل د ملګری ته کم راځي نن رانه غنو 15 ورځې بعد هغه چې وای د کوک بار تر منزل نه رسي یا د دروغ مزل لاندا دا یو ورځ هم خائف شکیږي خپل ملګری ته کم راځي او داسې په جامعه کې هم پاتې راځي او د یو بد نوم ځان ته ګټي
کولنیز ژوند تجربه ته پکتلو سره کله ناکله د سیم کې چې ملګری کاغه هلکان ځانته هلکان ملګری ولري یا انجونې ځانته انجونې ملګری ولري په ښه ورځ باندې ډیر زیات وي مګر کله چې بد ورځ راسي بیا ډیر کم کسان پاتې کیږي د ملګری په څیر دی موضوع سره څومره تاسو مخسوي یاستئ
ستونزې او مشکلات و سورز مخ کې یو ترافیکي حادثه زمنګ ورور وکړه لالته همغه بعد ورځ و تقریبا لا درې جمعین پوره نه دي چې هغه موضوع خلاص اسوه نو ما په بعد دی په دې بعد ورځ کې ما ډیر خلک چک کړه دومره خلک مې وکتل چې اچھا خبره ما پر حساب کوه خو له متاسفانه په بعد ورځ کې پری خو دلم دغه نه ورسې بیا مورجان مې مریضه شو په شفخانه کې د زړه والونه بند و درې شپې او درې ورځې سر په سر لته بی خوبي وکړلې مالی توانونه خو پار سره چپ لکونه توانی سو په هغه مار صورت خو مطلب دا ده چې په هتا یو ملګری را پیدا نه سو چې مریض هغه کوم کنه رسیدګی کوم بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سری خي د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه خو په دلته دا چې زمونږ موضوع ملګری دي نو د ملګرو اصليت په بعد ورځ کې 100% معلومیږي مکمل 100% د ملګرو اصليت په بعد ورځ کې معلومیږي
درته تاسو خپل ملګرو ته سره کوم ملګری یاستې د خې ورځې کې د بد ورځې
زما خو الحمدلله ځینې ملګری ان شاء الله په ژوند کې به منفي خبرونه کوي خو همیشه چې زه ملګری کم راغلی په ملګرتیا کې ما ته کم راغلی الحمدلله تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه راغلی او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی زه هم آماده یم تاسو شاید اوسې زه ناغه ورکوم چې هر څه دوی خوښوي خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرف نه کیږي ملګرتیا هغه سپیشل اړیکه ده چې باید له دواړو طرف څخه وسی په یو طرف باندې نه کیږي نو په پښتو کې ماتل هم ده د یو څخه تک نخیزی نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت هر څه باید دو طرفه وي دوستی کول عادي هر چا لوسه توان پوره نه ده آسان کار نه ده دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل د څومره ملګرتیا خرابوي مثلا یو وخت لاس باندی ښه ملګری کوي یو وخت یو څه ته ضرورت لري پویږي چې دغه کار تاسو ته کولای شئ په دغه ورځ کې ښه ملګری ده مثلا زنګ وهي پوښتنه کوي تګ راتګ کوي کله چې پوسی چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای بیا نو غ ملګری پریک دی په دی اکل راته وغږیږي
ملګرتیا د هر چا د وسه توان کار نه ده نو ملګرتیا چې دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافودو نه بغیر وسی دا سه ملګری ستاده چې مثلا کله ته په کار وسی خپل کار در باندې کې نور د پکسا کې نه وي دا جمعیا کې زخت ډیر دی ملګرتیا باید ډیر په صداقت وسی په رښتینولي وسی زتا ته باندې تما ته باندې بنده خپل باندې بنده معنی بنده یعنی دا ټول بندي علی او الله تعالی چې له هر سنه کامل او په هر سنه باندې توانا او قادر ده نو بندگان چې دي همیشه بندي محتاج وي نو دلته باید ملګری یو بل سره لاس ورکی دا سنه چې په یو نن وی سبا نه وي بعد ورځ کې باید سره یو ځای خوشحالي کې سره یو ځای تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي د ملګرتیا پالل په صداقت او پرښتینولۍ دا ډیر خوان کوي ما سره ځینې دوستان ستاده چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار سوي دي حتی په ښه ورځو کې نه وي په خوشحاله وخت کې را سره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاروي حتمن ځان بېکاره کوي خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي کورې ودان همیشه د ما لاسې نیولې په بد وخت کې خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي پاک زړه غواړي
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند یو سلامات اوسئ
السلام علیکم السلام
ځوان انجونی هم په دې فکر دی چې داسې خوړلنې ځان ته غوره کړي چې سرخوګای ورته جوړ نه کړي د وردګو اوسیدونکو مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په انجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي کارت نه پرېږدي په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولی دی تر بل هر وخت ښې خوړلنې ته ډېر اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي
یو ښه ملګری د انسان لپاره یو ښه لارښود دی که یو ښځه ده که یو نجلۍ ده ځوان نجلۍ ده هغه حتماً باید چې یو ملګری ولیدي مثلا ځکه چې که هغه د خپل کوم د زړه راز چې دی یا کوم درد چې دی یا کوم غم چې دی هغه د یو چا سره شریک نه کړي نو هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات به وګالي او که یو څوک سړی سم ملګری ولیدي او داسې ده چې ملګری سم وي نو هغه به وشکاله د هغو سره مرسته وکړي د دوو نفرو په هغه باندې سلا باندې هر کېږي هغه یو نفر نشي کولی هغو ته لیر پیدا کړه خو اول شرط دا دی چې ملګری انسان باید ښه ملګری ولیدي
تاسو ویل چې نجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده ځکه خپل زړه راز باید ورسره شریکي په اوسنیو شرایطو کې چې افغان نجونو باندې مکتبونه باندې کار ته نشي تللی دغه وخت کې دوی ته خوړلنې یا ملګری څومره مهمې دي چې کینی سره خبرې وکړه او لکه څنګه چې تاسو ویلې د خپل زړه راز له خپل ملګري سره له خپل خوړلنې سره شریک کړي
ډېر زیات ضرورت لري جون خصوصا هم دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پانتون نه باندې او د درس مسؤل پات نه نشته دي نو هغه ضرورت لري چې دغه ځان د لپاره یو داسې ملګری وټاکي چې هغه کوي او د هغه سره خپل کوم درد چې زړه لري هغه ورسره شریک کړي یعنی دا ډېر ضرورت کولای په ژوند کې چې باید د کبازي کورانه چې خپل اولادو ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه خپل د مکتب د دورې یا د پانتون د دورې کوم داسې مثلا نږدې ملګری چې د هغه سره خواخوږي وکړي هغه سره کینی مثلا دغه سره ناست ولاړه وکړي
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یوه انجلۍ ځان ته یوه خوړلانه یو ملګری داسې ټاکي چې همیشه ورسره خبرې وکړي همیشه ورسره بازار ته لاړ شي همیشه کور کې رفت آمد دواړه خپل منځ کې وکړي کومې خبرې ضرور دي په تیره بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مسایل چې دوی ملګری ولري ځان لپاره څه په نظر کې ونیسي آیا د غبلې انجلۍ چې دا انجلۍ ملګری وسره کوي کورنۍ په نظر کې ونیسي خپل انجلۍ په نظر کې ونیسي کومې خبرې مهمې دي
په ژوند کې دغه خپل مور د اولاد لپاره یو داسې عاطفي اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولی چې خپل ټول غم او درد یې مور ته وي ځکه اولنی ملګری اولنی دوست چې د انسان دی خیرخوا چې دی هغه مور ده چې هغه کولی شي د اولاد مثلا هرې خوا ته یعنی هر مشکلی ورته حل کوي یعنی خدای نخواسته د بد لیارې په هغه باندې ورته راهنمایي ونه کا خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری ولري لکه بعضې وخت نشي کولی چې خپلې خبرې سره مور ته وکړه اګر چې په دغه مور باید
اړیکه د اولاد سره داسې ولیدل چې هغه اولاد زغز ورشي ورته ټلې خبرې وکړه. خو متاسفانه چې په افغانستان کې حالات داسې نه دي، بعضې موران ځان نتون نیولي ویي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی، نو هغه از من یو ملګري ته ضرورت لري. نو د ځوانو نجونو نه مې هیله او خواهش دا ده چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی، په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی. څوک د ځان د ملګري دپاره انتخابي وي، د هغو کورنۍ ته وګوري چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درنه وي، مثلا د هغو کورنۍ کې خدای نخواسته داسې سپک کار نه وي، مثلا د هغو ورور ښه ورور وي، د هغو پلار ښه پلار وي، نو هېڅ وخت هغه نه ناکامېږي. او خصوصا هم شاید نجلکۍ ته چې د نجلکۍ مثلا څه کاره ده، هغه امتحان کړه، مثلا د هغو سه هغه همدردي وکړه چې مثلا دا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده، یعنې دا د کومو خبرو په اړه، یعنې دا غواړي ما سه همدردي وکړه د دو موضوع فکر د درس دپاره ده، یا خدای نخواسته د کوم بل لارې دپاره ده، یا که هغه د دې په اخلاقو باندې سمه راغله ورسره ملګري وکړه، او مثلا لکه خپل درد او غم ورته ووایي، او که چېرته خدای نخواسته هغه یو د داسې هغه سه بلیارې وي، مثلا د هغه په فکر کې نور نور هغه کارونه وي، دو خو نه ښه ده چې دا لرې ووالی وکړه، ځکه چې دا هغسې کار هم نه کړه، خدا ورسره بدنامېږي، ځکه چې ویي اگه با ما میشینی ما شوي اگه با دیږ میشینی سیا شي.
د ځان په هکله راته ووایي، آیا د مکتب د دورې ملګري دي، د پوهنتون د دورې دي، اوس هم سره رفت آمد لرې، په اړیکه کې یاستی که نه؟
بله هو، د ما خو ملګري شته دي واقعا، یعنی د ما یو دوه درې خو ډېرې نږدې ملګرې وي. یوه ملګری مې د ما نه تقریبا هغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکه ده، خو چې ډېر ورته نږدې وه، نو دغه کومې چې شته دي واقعا هم زه تر اوسه پورې ورسه ښه په دغه اوسنیو حالاتو کې داسې ډېر نږدې رفت آمد نرسه لیرو، خو هغه سلام و پوښته نرسه لیرو.
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي، هغه هم په دې ټینګار کوي چې له نیکو ملګرو سره دې ملګری وشي.
ملګری څو ډولونه لري، د فیسبوک ملګری، د کار ملګری، د ټولګي ملګری، د کوڅې ملګری، د ژوند ملګری. تقریبا دا 15 ډول ملګری موږ په ژوند کې درلودلای شو، او د هر ملګری اړتیا ټولنیزه ده. انسان ټولنیز موجود دی، انسان اړ دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي، ملګری ولري. ما یو هغه دارواپوهنې یو لیکنه لوستله، نو په هغه کې دغه موضوع ډېره ښه تشریح شوې وه چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي، ستا د خویونو، ستا د عادتونو، ستا د ځینو اجتماعي نیمګړتیاوو نظارت کوونکي هم دي، منیټر هم دي. یعنې دوی په عین وخت کې ستا مانیټور هم کوي. ته ملګری ولرې، ستا مانیټور ترسره کېږي، او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګري چې دي، دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډېر ضرور دي. او زموږ ستاسو په ټولنه کې دغه عاطفي ملګري ډېر کم وي چې څوک د زړه راز ورسره کړلی شي، څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
دا راته وایه چې کوم وخت داسې ملګري سره مخامخ شوی یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی، د دې په ځای چې فکر دې سره آرامه سي، پام دې سره غلط سي، جنجالونه یې جوړ کړي دي، داسې کوم چا سره مخ شوی یاستئ؟
بالکل، انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلی سي، کله چې په خپلو منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي، د وخت په تېرېدو مثلا ملګري په دښمنانو واوړي، او بیا هغوی هغه خبرې چې پرس کړه تا د خور سره شریک شوي، یا هغه تکیه چې تا ته درکړي هغه عامه کړي، هغه نورو ته ورسي، بیا د ملګري یو بل ته ډېر ورسي.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګری خراب سي، دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډېر زیات غلط کار دی، او دلته ډېر عام دی. دوی یو بل ته دوکې سره ورکړي، تا خبرې چې کړي وي، هغه ژمنې چې یو بل ته ورکړي وي، هغو څخه شاته، نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغه انسانان بیا میاشتو میاشتو خپل رواني حالت نسي سمولای، زړه نسي ښه کولای، نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډیره ترجیح ورکوي، تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپل د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسي پوره کولای.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دسی ملگرهی چه دیگه خوی سم نوی، اغا کردار اعمال سم نوی، چون مرا پا بل ملگری باندی اثار کهی، او اغا هم دی منفی خواهد زان سر بیایی.
بلکل، اوسی خوی بده و غوسی. زمجو ساسی بد ملگری یا لکه بد فکرونه داسې دي زموږ برخلیک څنګه سازېږي، او بل چې د کوم ملګري زموږ په چاپیریال کې دي دا زموږ د بریاو سره هم تړاو لري. ښه همدرد وي، خواخوږ وي، یوازې نصیحت کوونکي نه وي، په وخت د دردونو په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږ نیونکي هم وي، ښه خواخوږي درلودونکي هم وي. نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپیریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو، د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو. که بد ملګري وي یا منفي ملګري وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان مو د ملګرو په ډله کې وي، راسره تاثیر پر موږ لویږي.
هغه ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وي چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غور نه کوي؟ مثلا له هر چا سره چې اته پیژني نه ملګري کوي، دوی ته به تاسو څه ووایې؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي، ناصافه یو څوک راسره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس ورکوي، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو، او دغه ته نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو. د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه دا دی چې فکری ملګری خپل ژوند ته راولي، فکري یووالی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګري بد اغیزې یوازې په ملګري نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
د یو بد ملګري او د یو ناسم ملګري اغیز مستقیم د بل ملګري په شخصیت باندې ستاسو سیدی ګوري او ډیره مشوره خبره وکړه چې چیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستی لسم کسته که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته او که چیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسته. هدف دا دی چې ستا ناست و ولاړه له چا سره چې وي هغه په تا باندې اغیز لري. بل مثال دا دی چې یو ښه ملګری د پاکې آینې مثال لري. صحیح کله چې موږ ښه ملګري لرو داسې فکر وکړئ چې تاسو آینې ته ولاړ یاست، خپل ځان جوړوئ، هر څه منظموئ. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري او که څه بد په موږ کې، څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه، څه عادتونه چې په موږ کې، نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی ده دا ښه ملګری ده، مونږ ته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی و هغسې یو څوک نه و، داسې یو چا سره مخ شوي یاستئ؟
هو دا ډېره جالب پوښتنه ده. دا ژوند خو داسې دی، انساني ژوند کې خو دا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په یو چا مو باور کړی دی، په یو چا مو اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي. ختم یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې د یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ، هماغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خشران موږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره دا ده چې کله دې پوه شوي چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه، او ستا د معنوي مفاداتو ګټو سره یو ملګری جوړ رانغی، دې پر ځای چې تا ته ګټه ورسیږي، تا ته تاوان رسیږي، او د سره ته باید خپلې اړیکې پیکه کړي، کمزوري کړي، او له صحنې څخه ځان لپاره وباسي. خو داسې نه چې ته مثلا یو هر ته زنګ ووهې او مسج وکړي چې وروره زه زما ستا ونه شوه، که نه ماشومتوب کې چې موږ زما طاقه چې سوله نو زه نه غږېږم. خو د یو لوی انسان لپاره دا یو ښه خبره نه ده، لیکن دا ښه مسله ده چې په تدریجي ډول هغوی سره اړیکه راکمه کړي. دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې سي، بد ملګري، ناسم ملګري، غلط ملګري چې ستا لپاره ګټه نه وي، ستا لپاره فایده نه لري، ستا په ژوند کې هغو سره اړیکې کمې کوي، پیکی کوي او بالاخره
رازو دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نور هم غښتلي کوي، دوامداره کوي، او دغه ملګری نه که هغه د نارینه و منځ کې وي، که هغه د ښځو منځ کې وي، دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی سي. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی سي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده. په یوه اړیکه کې او چې کله رښتینولي او صداقت راځي، دلته چل، دوکه، فریب، ناسم او غلط مطلبونه، د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼنه، دا ټول مسله تر خپله معلومه کېږي. کله چې د صداقت خبرې کوو، تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا ته واغه مسائل دی، لیکن د منګری انتخاب څه ده، هغه زموږ تاسو په لاس کې ده. یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو، شاید ډېر ښه ملګری.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
خیر سی، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بیا پرځ دی کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د خبرونې په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي، په فهم کې نیسو، دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونه بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي، هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي، نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خدا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي، نو د ژوندۍ موجود پایښت شونه دي. خو کچيري یو سیستم په دوغو سیستمونو کې پالج او یا له منځه ولاړ سي، نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي، نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندۍ موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت، چې همدغه رګونه د انسان ټول وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریشې، دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البزر نباتات شکارا زونی یا زنی لري چې دانې شکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البزر یا پټ زون لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښ کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي، د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیما نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي، لکه غنم، اوربشې او جوار. او بل دوه مشیما نباتات، د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي، لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساقه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساقه شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساقه دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساقه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساقه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې یې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې به ښوونکی دا راته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپي دي او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نوی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څېړو. د سار کودینا ټولګۍ. مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجن پښو حرکت کوي. درواغجن پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتی امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم، د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوی یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناستي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ. د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خپرونې ته وغوښتل. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننۍ لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو دپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به یې هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دوی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دوی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی په دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اکزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمینوي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 206 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 206 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو، یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پراټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکی د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي منرالونه دلته زیرمه کیږي دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي او څلورم یو بله ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل څنګه جوړیږي په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه د هډوکی جوړښت راځو هډوکی یو ارتباطي نسج دی په هډوکی کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکی حجرې دي کانی او عضوي مواد شامل دي کانی خپل چې شي دي کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي د دې دنده دا تر څو هډوکی تر خپل اندازې پورې کلک وساتي هډوکی پر دوه ډوله باندې دی یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی یو کمپکت بون دی یا کلک هډوکی دی او بل اسپنجي هډوکی دی اسپنجي بون دی کمپکت بون څنګه دی د هډوکی د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګ سره تړلې ډیر سره راټولې او سخت سره مشتې یا متراکمې او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکی کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي او د خپل د هډوکی په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکی په مخ کې شتون لري په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکی مثال ده او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکی مثال دی د هډوکو ډولو ته راځو هډوکی څلور ډولونه لري په کتاب کې درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکی دي نو اوږده هډوکی هغه لکه دورانه هډوکی او یا هم د لاس هډوکی یا د بازو هډوکی دوهم لاند هډوکی هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکی دریم پلن هډوکی یا هموار هډوکی هغه لکه د سر د کاسې هډوکی او یا هم د ملا یو هډوکی دوه هډوکی دي او څلورم غیر منظم هډوکی دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکی کړپندوکی د انسان د سکلیټ بله مهمه برخه جوړوي موږ په اول سر کې وویل چې هډوکي کړپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي نو کړپندوکي د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کیږي دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و ډېر کلک یې جوړ کړی و هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی مګر کړپندوکي چې دي هغه د کژېدلو توان لري چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی غوږ خپله یو کړپندوکی دی د کتولو کژولو توان لري دغه کړپندوکي د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت بې کوي او سولېدلی به په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه د سکلیټ کمزوره برخه په دې د کچیرې دې ته تاوان ورسېږي نو بیا دغه هډوکی چې دغه دوه هډوکی چې یو د بل سره مشرکې و په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ستر سره کولای د جوړښت او حرکت د نظره د درې ډوله لري چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نشورې هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوی د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي دغه مفاصل لږ حرکت کوي او دریم شوریدونکي بندونه دي دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی د دغه بندوق مابینس کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایش تون لري د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوک د شویدلو د هډوک شویدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي په اکس کې تاسو وګورئ ما وختي وویل چې د سر کاسه خپل پر سطح باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل رامابینځته کېږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسې نیم ښورېدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوکو سره مشلول کېدي، او یا هم د لګنې خاصرې دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمې اندازې پورې حرکت ورکولی شي. او بل په پوره ډول سره ښورېدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي، او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی شي. د ښورېدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پنډوس کې او کاسیه ته ورته بندونه دي، او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. کاسیه ته ورته بندونه په دې خاطر بند دي هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند، ټوله پښه د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه بند دي. لکه دلته چې تاسو څنګه وینئ د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولی شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم رسته او چپه بغل ته حرکت ورکولی شو. د کاسي شکل په دې خاطر بند کړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داس یو برخه باندې ننوتل چې هغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د وم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې نننی درس سره د ښوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ، او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
یوازې زه پور کې نه یم مور دې
I'm not afraid of the dark.